ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیواله ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامداري وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړي رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د وده او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوغو دوو اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. را سره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مین، د بشري حقوقو فعال اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د نجونو د تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم مېلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوي؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوان یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریف او په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوی دي، لاغی له وګورو خو هغه تاسو باندې هغه څوک چې یو مشخص چې درته 30 کال نه 20 کال پورې دی هغه ځوان بلل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سینی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرق هم شته چې دی غواړي چې نوې پرمختګ ولري، یا ډیر دي چې د څه ووري چې یو نوې شان ټولنه ته وړاندې کړي. د غوی له وجه هم به مشترک کولای شو. خلاص موږ د سیوایلی چې ځوان هر هغه څوک دی چې دی غواړي چې په تعلیم برخې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کیږي چې دوی د هیواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پروژو باندې دی. که هغه ځوانان ته هیواد دننه وي او که د هیواد نه بهار وي، چې د بهار څخه هم دوی کولای شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی. تر سنی ځوان، اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډېر لري او تعهد بیا ډېر وي، جوش ډېر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډېر کسان دي چې د فکر له لحاظ غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي.
مننه. څنګه تمرد دور سره وی کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل تغیان نوی شغوختل دا ور سره وی کنه ځوان سره یا باید وی کنه
دا یوازې ځوانان سره نه دا د ټول انسانانو سره دی الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سای مو چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري ولې هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم دا وخورم یعنی د انسان د پیدایش سره سم د مبارزه هڅه دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي ځوانان هم همیشه غواړي چې نوې شیان دی یو پلو ټرای وکړي وګوري چې په دې نوې شیان کې کوم څه شیګنې ست پاره کې او کچېری دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل سي دوی بیا نور هم وایي چې موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو په مختلفو هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته د دغه نظامونو د چوار لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای سوي دي پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څنګه شاپاتې یو نو دوی خو تا باندې تمرد کوي
مننه اغلی انوري د پخ د پخ عمر خلک وای سمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا کوم تجربه ور سره شریکي کی اول وای نه بیا فکر پکې کی چې خوخه یې سو منی در سره کنه کني نه منی درسته ده
ولا د سیناده شه موږ خپل د مشران ته
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ښه
خوده سی البته دې تاری هم سیغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دیو ته وای چې شتمه ده یا نه یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلې یا نه خیر درته نه وای دی وای تاسو مشته وخت ساتي چې موږ وګورو د دې ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وای دا زموږ په نه فایده که زموږ په ضرر دی ته چې زموږ په ضرر دی نو تاسو چې دی وای نه اما کله چې تاسو د ستاري او پیدا کیږي یا دا کار خو زموږ نه راځي د خیر ازي دا کار وکړو افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې او حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی او د مشرانو د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پایي مش په یوه د کوم تجربه لري بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بلاد مشران نه منو پرې دې چې دی درسي ولرتي ځکه چې دوی څه مش ته راکې دی خو کله چې کم ډیر څه کاری مش نه لري کوي خې نو د څه کوم مخفله شروع کو
ډیر ډیر مننه سادات صاحب تراسو سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی
ډیر مننه جناب استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلام وایم ترنخت
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین پات سی ویاستي حتمان لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا و شي ځوانان هغه کسان د لمړی خدا چې ل پیدایښ نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومانو تیرې دولس کلنې نه تر تلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي اتلس کلنې نه پنځه دېش کلنې پورې د غبیا په ځوانانو کې راځي خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې د یا تر پنځه دېش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي خو له دې څلويختو قانونو پورې د ام ځنه ځوانان چې هغه خاروختیا ولري چې فکر ولري اغه په ځوانانو کې راځي هغه د خوشاله با خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشاله ځوان دی هسي په سپین مخته خلک زړوي نو ځنې داسې کسان هم شته چې عمر ډیر وي یا د عمر کم وي هغه ډیر کوي فکر لري ملي فکر لري دی ولنټیر راځه کارانه فکر لري د خپل کورنۍ د ځان جوړونې د جامع ټولنې جوړونې په اړه فکر لري نو بیا ځنې کسان هم ځوانان وایي کنه نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړای دی نو نور ځوانان بلابل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وای فلانی ځواني وکړه فلانی ځوان مرد ساید دا څنګه راغلی ده یعنی د ځوان
دام خبره ده
د ځوان انوم ل ځواني سره تړل سوی ده تړل سوی دی
بالکل
بالکل
دا خبره ده او او ځنی کسان دي چې غار اختیاوم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي مثال په امده خبرونه کې به همدا مومن صاحب راوخلو ام دې خبرونه کې به د عادل صاحب راوخلو ام دې خبرونه کې به د لیما خور کې راوخلو د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د مرمنو د حقونو لپاره د ځوانانو د حقونو لپاره د هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي هغوی ولنټیر کړل وکړل هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بندو ته د سولې لپاره منډې ترلې وکړي له هلمند نه تر کابل پورې لوچې پښې راغلل هم دا شان مخ مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل ورته ویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي او هم دا شان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړي چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدي د هغوی مخه یې ونیوله هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ منډې وکړې او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې کله چې ښه فکر توضیح شو ښه فکر راغلو او دلته بدلون راغی همدلته په خپرونه کې ناس تاسو سره به د عادل د دې خپل کورنۍ سره ټکرې وکړه
اوغینه پښتنه وکړه پښتنه به وکړه غوښته هم وار ورکو جناب سادات صاحب مخیل دې چې دغه دوه اساسي پښتنو جواب بیا هم لتاس نو وورو او نور درانو ملمنونه مومن صاحب تبورسو محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی مومن صاحب ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي ستاسو تعریف بلې تاسو راګز نه لرم مومن صاحب
آواز اورئ بلې
اورم وو وسم راګ صفا اوریدل کیږي مهرباني وکړئ پښتنه مو واخسته
او بخیر بله سلام تاسو محترم اوریدونکو ته قدرمن سادات صاحب او انوري صاحب ته نور میلمنو ته د دې شاک چنن ځوانان نړیواله ورځ ده او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانان ته قوت او ارزښ ورکوي او به کوم پښتنه بیا تکرار کړي چې مخکې مو وانهسته
و پښتانه مداوا چې ملګری ملتونه وایي شعار ادا چې د دوامداري وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمایي ځلې ځلې د نړیوالو اهدافو په تر سره کولو کې د دوی ځانګړي رول څرګندوي او دا وایي چې ځوانین جونې او هلکان په خپل خلاقیت بصیرت او ژورو ټولنیز ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري یعنی ملګری ملتونه شعار ادا چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یو منبع ده تعریف تقریبا دا څه تعریف کړی دی تاسو د تاسو تعریف ځوان تاسو ځوان څنګه تعریف وي ځوان څوک دی
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کیږي چې عمر یې تقریبا شاوخواله 15-30 کلونو پورې وي بیا هم ځینې هیوادونه دا تر 10-15 پورې غځوي خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي پرمختګ غواړي وکړي او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي انرژي ولري خلاقیت ولري او د بدلون غوښتنه ولري همیشه او نور د خپل د هیواد لپاره خپل نورو ملګرو وګړو لپاره پلانونه وهلي ځلې وکړي او هلي ولري یعنی کېدای شي چې سو کومر کې د ښکلان وی حمله هم فعال وی زکر پسیوږي او نو ښکشتن کې وی دا هم د تحمل ځان ویلی سو
بله
زما आवाज لرې
بله بله ستاسو आवाज درو مننه اغلی لیمه انوري ته راشو په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره جونې له تعلیم محرومي سوي دي او دا دریم کال دی پر لپسې دریم کال دی په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ په کې ویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درسه محروم شوي دي. تاسو څه وړاندیز لرئ څنګه مرسته ورسره کولی شئ؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا، کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابع ته. مثلا دغه تاسو خپله اشاره ورته وکړ، آنلاین زده کړې. اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي، اروپا کې دي یا نور هیوادونو کې، دوی ډېر په اسانۍ توګه کولی شي یو ساعت یا دوه ساعت خپل وخت څخه کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډېر ابتدایي شیان، مثلا سرقم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو، سرقم کولی شو، ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ولولو، هغه ترجمه یې کړو. یعنی د ځوانان سره که چیرې ناسته وسي او هغوی څخه پوښتنه وسي چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو. دلته موږ چې امریکا کې یو، دلته څو وړیا برنامې شته، یو ورته کورسیرا ورته وایي، هغه د ګوګل له خوا دی او یو سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي، بل د پاناما د الیسان ډاټ کام ده. دغه څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تر 3000 ډیر وړیا کورسونه دي چې فقط کې څوک نوم لیکنه وکړي، پس لکه چې نوم لیکنه وکړي هغه بیا کولی شي چې هغه کورسونه وی وایي. هغه لپاره ځینې وخت ډېر دي های کوالټي انټرنیټ ته ضرورت نه وي، پرل دې لو انټرنیټ کې هم کار کوي. دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بل برخه دا چې د ارواپوهنې په بخش کې په نوسنۍ حالت خصوصا د نجونو لپاره ډېر ستونزمن ده، نو دوی ته امید ورکول شي، دوی سره خبرې وکړي چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي، دوی به بیرته مکتب ته ولاړ شي، بیرته به کار ته ولاړ شي، پوهنتونو ته درس ته ولاړ شي. اوس خود خبر یم از زمینه ها دون است چې دوی دغه د وړیا زده کړې زمینه برابر کړې ده، اما هغه ډېر نه دی، بشي لږ دی، چون امکانات دوی محدود ده. دوی نسی کولی چې ټول تقریبا 2-3 میلیون نجونې ته دا زمینه برابر کړي، ولی حداقل کارم چې موږ کولی شو هغه باید حتما وکړو. سربیره پر دا نور مهمه دا ده چې ځوانان وهڅوي چې ولیکي هر هغه څه چې د دې په ذره کې د په ذهن کې دغه دی ولیکي، بیا هغه موږ دلته کولی شو چې ورته لار پیدا کړو چې که دغه دی کتابونه ولیکي، مقالات دي، ډېر مهم علمي مقالات او اثر قم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دغه بخش کې بیا دلته موږ ډېر دې سره مرسته کولی شو.
ډېره مننه غلی انوري. خانوالی عادل د بشری حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته وخت را کړی او را سره یې خبرونه کړې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمنو ته، قدرمن وزیر صاحب کمان صدارت او قدرمن خور او ورور ټولو ته سلامونه وایم. ډېره مننه چې موږ ته په خبرونه کې بلنه را کړې.
عادل صاحب، ما وویل چې سحکل د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې سلګونه زرن جونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محروم شوي دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولی شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پانتونونو دروازې تړلې، واقعیت دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی. یعنی دا یو سیاسي مشکل دی، او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره حلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي، ولې د دغو تاثیر ډېر کم دی. ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولی شي، مرسته ورسره کولی شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي، چې دا د دغو محرومو نجونو یوه سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي. فهم دی اساس زمان زما با د دې تر څنګ چې د شانه کوم ډیر زیات ارزښت تر کوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي کومک ورسره وکړي او پیدا و ځوانانو کې چې ځوانې نجونې دي چې هغه د تعلیم نه محرومې دي او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزه نه لري دوی ته انګېزه ورکړي دوی ته د هغو لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې چې محروم دي ولې بیا هم وکولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وي او خپلې زده کړې تکمیل کړي او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بیرته داسې یو حالت راشي چې هېڅ انسان هېڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محرومه نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي دي، همدې زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هېواد ته خدمت وړاندې کړي، خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اول څه یو غټه برخه دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډېر پاتې راغلي، په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې د خپل هیواد نجونو په وړاندې له حده ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کورم نه سره وتلی په ځینې پرېرې مواردو کې ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی او دی د خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول د تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه شوي دي، یا ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې دوی په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کوي. سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي، دی په وړاندې باید بغاوت وکړي، دی په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور په خپل هغه محدود ساحه کې چې دی قدرت لري خبرې چلیږي، یا حداقل له اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې دا چې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده، یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامه باندې وي. د ما په خور د ما د هیواد په یو ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس د ما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله شي، دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي. مننه
مننه عادل صاحب، ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغه نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زدا کریم کړی دی، حضوري یا ان پرسن چې کوه سوڅوک پکې حاضر یا مالن سنف کې پونتون کې
و خوانځي کې امیم کړی دي خورا ډیر فرق کې کې وی حضور ز کړی چې وی هغه ټول فکر مفکوره او استاد د شاګرد د هغه درسونو ته وی هغه لاندې ز کړی کله کله دا سی وی تر ډیر پرې د پورې چې ډیر تمرکز په غزده کړو باندې نه کیږي کنه دا غ سنف چې دی استاد چې دی دا غ نیخ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد دا وایي سترګي توایل سنې توایي ماحول څنګه دی نو دا خو تاثیرات لري او د اوس پنړای کی بیا دی انلاین د زده کړو لپاره ځان ته قوانین جوړیږي وصول جوړیږي چې څنګه دا داسې یو سیستم ته برابر کی لکه حضورست زده کړی چې لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه ده خلک ورسره نه بلد دي چا چې انلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیسته وي هغه ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضورست زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړی کړی وي نو فرق لري خو مهمه دا ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونی چې دی دوی د پاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کو خیر دی که په لوی کچه نوي مکتب نشو جوړولای هغه اوس په نړۍ کې د افغانان چې دی خورا ډیر دی هر کلی نه یا د هر ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي سل دوه سوه درې سوه کسان کچېرې په خپل کلی کې هم زنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کی هغه د داسې و حالت نه بوتلې ولکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی کوم ستم دی کوم غیر اسلامي کار روان دی غیر شرعي کار روان دی په هیڅ شریعت کې په هیڅ مذهب کې په د خپل د اسلام په سپیڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی د غوسنی محترمین چې په زده کړو بندیز لګولای دی مونږ به آنلاین زده کړې وکړو لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې لیکن دا حق هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایي کې مکتب پرېښودو پوهنتون یې پرېښودو نن به انجینر وه نن به ډاکټره وه نن به پولیسه وه نن به شیخ الحدیث وه نن به په بل ځای کې قضي وه نو هدف دا ده چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسیږي که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسیږي د خپل کلی مشر ته خو کېنستای شئ که نه عجیبه خبره دی عجیبه خبره دی مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د نجونو د مبارزې دپاره کار کوی چې پنځه شپږ اته کاله وړاندې خلکو ته به وویل چې ای وروره تا ډیپلوم واخیسته کور ته به لاړ شي کور کې به همدا خور کوې ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي ملګري به روغواړي هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره زه خو د همزولي وم زه خو ستا نه کشره مشره وم زه د مکتب د والي نه پرېږدی د دغو غنوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه اوس دلته بندیزونه راغلل جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي دا نه په اسلام سره برابر دی نه د افغانستان کلتور اصولو سره برابر دی نه د افغانستان د اوسنی ضرورت ته چې میرمنې زده کړو ته ضرورت لري نه دې سره برابر دی نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه موبایل کې کښېنه رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه مبارزه قرباني غواړي هغه سرساره ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هیواد نه وباسه یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې قرآن زده کړې زده کړې زده کړې بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوي الذی یعلمون والذین لا یعلمون اقرا د اقرا د قرآن په لار خو سره لاړ شئ
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال پات شوی یاست دا یو سیاسي مقام دی پښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه و تاسو معلومات سدي دا بندیز د چالو خوای تصمیم نیول شوی دی ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي دا ښکاره خبره ده حتی ځینی د طالبانو مشرانو څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین او عباس ستانیزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی
بالکل دا یو داسې رښتیا دی هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو ملت له دوی سره ولاړ دی خیر دی که اوس شته یا نه شته خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسې سیاسي مخالفین مو مونږه کسانو ته احترام لرو ځکه چې ملي فکر لري ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د وی مفکورې خلک چې دي ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي کورنۍ ماغسي او فکر نه مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وي بس ټوپک وو جهاد وو مرمۍ وو وشتل وو هغه دا وو نور نه ډاکټري وه نه انجینري وه نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده دلته ډاکټري متخصصې ته ضرورت ده صرف دا سیاسي مفکوره ده چې په کور کې دا په کورونو کې په ذهنونو کې لزیګون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کوي کنی نورې په عموما کې دوی ته توان کوي نوکس کوي ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو موږ رخوي چې کړه دوی به رښتیا وایي په هغه فکر وو. اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو څومره موږ په غلطه روان کړي اوس موږ ته کرکه نفرت دی په ایندا کې بل دوی نم دی ولس د خلکو کرکه وي نفرت به وي. یو څوک چې واه ورسته په زور مکتب نه منی کا آیا دا به د چا هیر شي؟ د هر ورځ قسم درته کوم چې زموږ جنکۍ دی هر ورځ ژاړي سرور صاحب دا به د چا هیر شي؟ مشر ته مې خوشحال کا ته مې وهڅو مکتب ته قرآن ته مې وهڅو مدرسې ته مې وهڅو پوهنتون ته مې وهڅو زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم څوک نشته چې د عادي مریضۍ ته دوې مې وکړي.
مننه.
نو دا به د چا هیر شي؟ دا به د ملت هیر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره ډېره مننه اغلی انوری صاحب. ته ورسو تاسو څه فکر کوئ ک وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کی د ارقام وایي چې تر 2013 کال پورې نه راتلونکو څلور کالو کې به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محروم نجونو او ښځو شمیر 4 میلیون ته ورسیږي؟ څه فکر کوئ چې دا وسنۍ وضعیت دوام پیدا کی پایلې به څه اجتماعي پایلې بولري د افغانستان د خلکو لپاره د ولس لپاره؟ اغلی انوری مهرباني.
مننه تاسو پښتنه څخه ډیر واضح خبره ده چې د هر هیواد پر پښتد بنسټ د غوي د وګړي تحصیل تعلیم سطح یا کچه باندې ډیر مستقیم اړه لري. که چیرې خدای مکړه دغه سپات چې زموږ نسل به یوازې دا نسل نه راتلونکي نسلونه به هم که چیرې د درکې بي ثباتي زموږ هیواد به بي ثباته وي. با ثبات هیواد همیشه با ثبات خلک سره تړون لري. تعلیم یوازې د ابتدایي زده کړې مهم نه ده چې ما زي اول له شوجم څنګه ولولستل شو بس نو به ټوله عادي نور ټول مکمل دی او هیواد کوم چې سیاسي امور وي که اقتصادي امور وي یا حتی تیوی موضوع داشتن محتیار دی ده هر حیوات اساس ده تعلیم سخده که چیری خدای نخسته ده غسی ده وضعیت دوام ولری دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریک رتنون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره که چیری کم سوخشه تعلیم و لری شهز دکره و لری تا من چه دیکشه که ولی سیخ پل اقل شوان اقتصاد سرستم پلانونه جور که یا مثلا در بودیجه مصرف اول یا آید لرل در دیر اغا ابتدایی موضوعات چه سون مستقیم ترون داری در تعلیم و تحصیل سره. در افغانستان اینجونی کم در بچه لیداله در افغانستان بلکل سل کال نور هم شاعت و یور او که چیری در درست ادامه ور کریسی بینداش پشکال نور او در درست نور لسونم به ادامه درستی یعنی به سواده به مختو لارسی نور دسی به جهان تا قصاده که تاست به او گوره چه ایس دسی هیواد نسته که حالت در اینجون رو پر رو مخت بانده تعلیم ترلسه بیوی طول دای که خلاص دی او دلته چې دی ټول مشپایږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دی سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي او وایي چې موږ اسلام کې د سي وایل ساوي دي چې باید انجونو ته دا رقم زمينه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه مننه. محمد صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس یاستی او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. زه ما غوږ نیولو دغه ټول سوالونه او ځوابونه ډېر چاندې وویل. ما زه غواړم یو ټول شموله باس وکړم. مهین صاحب، دلته شاید د پخوا په تېر جمهوریت دوره کې ډېر څه موږ خپل ځوانان هم کوله. ډېر فعالیتونه، ډېر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونو ته برابرول، موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نه و. موږ خپل ځوانان سره راټول شوي دي، یو کتله ځوانان، یو جمع ځوانان چې نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې وې. د سولې سفرونه مو کوله، کانفرنسونه مو کوله، د مهارت دا نور غیره. موخه مې دا ده چې اوس ځوانان هلته باید دوی خپل لاس په کار شي. دوی اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته هم پرې نږدي. موږ په افغانستان کې تر 15 تر 15 سلنه زیات ځوان نفوس لرو، او داسې یو نسل دی. دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي، د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته. د زده کړې محدودیت، لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله، د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو، د دغسه کار واخلو. او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړو چې دا زموږ په تاوان ستاسو د ځینې پانتونونو دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو، هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته، زموږ ورونو ته. خو زه غواړم په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی، زموږ د خوندو شخصي حق نه دی. دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مکنه خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وای مالته زموږ مشران وای کله چې نجلۍ لوستي وي، یوې کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي، او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسو د سوال ځواب ته راځم. د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیاره کوي، تیارو ته مو بیایي. نن زموږ په هیواد کې نه په زرګونه په میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې بیا هم درته وایم، د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت چې نیمه برخه، یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې، یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي، چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هیڅکله پرمختګ موږ نشو کولی. زموږ زه یو شی ډېر واضح، زما خبرې ډېر واضح دي. ګوره، پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیمه آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ په راتلونکي ولرو. او پاکستان اوس غواړي چې موږ نور 45 کاله نور شاته واچي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هر ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړي. زه غواړم یو بل بند دلته اضافه کړم، که فزیکي ښوونځی بندې، د کتاب، انټرنیټ او بل سره اړیکه ونیسي او ښوونه وکړي. خو یو پیغام دلته مشرانو ته زه لرم، قدرمن سرور صاحب، چې دوی هغه مشران دي دا د سیاسي معاملې پرېږدي، او د نجونو د پوهنتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بحث تکراري کړم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته. دا په دوی باندې موږ ټول پوهېږو، اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. د هغوی اواز چې اوس بند دی، موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو، دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو. موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو. موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو.
مننه ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم تعلیم ته ورکړه په ورګېدو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې واقعا دا ډیره لوی ستونزه ده دوه پوښتنه دا وه چې هغه ځوانان تقریبا لسګونه زره ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسي دوی په نویو ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي تقریبا 15 دقیقې د برنامې پاتې دي په دې هکله به موږ تاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم اغلی انوري تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر ووسي په امریکا او اروپا استرالیا کې څنګه کولای سي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي تثبیت یعنی هم د علم نگانه هم د کلچرل نگانه هم د لاسته راوړون لنګانه بغنوی ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي
مننه کوم ځوان چې البته د افغانستان خواتل دي د دې تر غلي دي ګرڅ چې دوی هم د ریټونې تر مخه مخدي زکه چې دوی به تاول خپل ژبه به تاول کی چې هغه د هیواد هغه هیواد کې خبرې کوي چې انګلیسي ده که کوم بل ژبه ده دا غیره ورسره دوی به خپل کوم درس چې وایلي هغه باید د ځای معیار ساتل باندې باید برابر کی هغه ورسره طبعا چې کار باید ودی کی اما تربیه په دغه ټول کوم موانی چې تا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته د درې لويشتوم نه د پدې خو د افغانستان نه وتلې دي دوی اوس لا شدید په سم شوه دي کې دي تقریبا او همګه چې فکرن ای سوکارون نه دي ټول افغانستان په فکر کې اما هغه یو امیانه د دې مثال مشتد لودل چې وایاله چې بخور نمیر داره کوم یو ژوند دی د ځانته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمي بخښنه کې ډیر کار وکړي مثلا زه چې دلته رالم ما دلته ولي چې انډیا د مکمل دغه فاینانس او اقتصاد او آی ټی بخش کې ډیر دی وارد دي او دلته درسې د بنا نور ته برابر کوي یا مثلا دا کومه سانچ د لاتین امریکا څخه دی دوی هغه کسي کارونه سره غړي دي او هغه دوی د ټول نیوالې دي او زموږ افغانان چې د پخوا کلی سره غړي وو یا اوس سره غړي دي دوی زیاتره د اوبر او لفت درایو یواز د کارونه آیا د نسې کولای شي مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن لرو لیلی ځینې ځوانان استه چې پخوا کلونه راغلي دي یا دوی د ډاکټر دی اوس یا انجینر دی اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو نو لازم ده چې د پخوانی ځوانان یا پخوانی راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوې کسان سره لسی مرسته وسی او د کوم
مننه
څنګه چې صدر په ګس سره حل شي او بیا دا یو ځای نه شي د دغه ځوانان لپاره د کار وکړي د افغانستان لپاره حالته مثلا انټرنیټ کې څه نه شي کولای د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ دا شی ډیر مهم دی
سادات صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي هم هلته ګټور تمام شي لاسته راوړنې ولري او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي ته هلته خدمتونه وکړي او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي سادات صاحب مهرباني سادات صاحب پوښتنه مو واخیسته
او عموما کې د ټلنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول خو کار دي چې څنګه یو څوک هغه ټلنې کې ځان د هغه اصول قوانين لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته هم یې کورنۍ ته هم یې آینده کې وطن ته چې د ډېر ګټه رسیږي مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هیوادونو ته تللی دي که لندن کې دي که به امریکا کاناډا جرمني او نورو کارونو کې په افغانستان کې غربت یو جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي دوی تر ډېره په دې تمرکز کې وي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي کنه لکه ورځنه یا مشتینه مزدورۍ خو د نوې راتلونکي بچیانو دي نسل چې دا فکر کوم چې دا به ډیره خاين دا ولري خو له دې سره سره کدا سی وشي چې یو څو وخت زده کړو ته ورکی کمال کسب ته ورکی او یو څو خپل د کور مصارف پیسو ګټلو ته وظیفه ته ورکی نو دا سی یو سیستم چې دی هغه ډیره ګټه رسي مونږ چې کله کله دلته پدې ټولنو کې وو ټولنی لري افغانانو او هغه سره ناس ته پاس تلرو پدې مو دا دی چې ټول وخت یا دولس دیار لسات لسات مزدوری ته مو ورکوي زنه داسې ذکری وکي چې اغه اغام دا کوم پتر خوري په افغانستان کې ل اوسنی حالت سره د مبارزه دی پارم بو کټه خوري لکه اوس الته خلق دی پیسې نه لري یا انلاین زده کړې دی پاره یا نورې داسې زده کړې چې هغه زمونږ له دې ځای کومه کولای شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب او اوریدونکو په کار دا دی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي، د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوې چې کنه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي، د اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان ډېری داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو. اوس خو موږ په بهر کې یو، ډېری داسې قوي ټولنې شته له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریاب بنسټونو فاونډیشنونه دي، ارګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پرې بندې کړې دي هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډیره ډیره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براه شو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربا ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ور واوړي، نوښتګر وي، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي سره مرسته وکړي؟ مهرباني مومن صاحب.
ډیره مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا رقم اصول مقررات او د ماجرین د پاره چې تازه راغلي دي. استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز، کوم یاد چې ژوند کوي دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې سو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون کې، هم په هر ولایت کې. بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د سو کلتوري مسول لري. دوی دا کوم ځوانان چې راځي یا کوم فامیلونه چې راځي، د دوی لپاره مختلفې برنامه لري. یو مثلا د سلور کرنې څخه د دولس پورې، دولس بیا در اتلس، د اتلس څخه بیا در سلرشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامه کې یو ځای کوي، هغه عمر باید دلته کانسنس ډیر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټی او دا بعضی مسائل. خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي، مثلا د استرالیایانو محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یو شپه تیری، یا یو سفر ته ځي، یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد شي. بیا یو بل برنامه ده چې 1500 ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي، کني دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې اله اتلس میاشتې پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو، د زموږ د دین سره دوی بلد سي، د دین او د مذهب سره موږ بلد سو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغو سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو لپاره، د محلي وګړو لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای، دا یو استرالیایي پیدا کیږي په رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته له یا انګلیسي ته، بیا یا دکان ته، بیا یا شاپینګ ته، بیا یا خرید ته، بیا یا بل څه ته. عین شکل دا یې چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې، کمیونټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا په اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینی چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناسته کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه د برنامه وروسته به تاسو ته یو دوه درې لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو لیدلې وي. سادات صاحب پیژني په نوم د مصطفی مهمن، دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو په نړیوال سفرو کې دا پاسپورتونه او مینیټ دراوړلې اوړلې په 2023 اگست میاشت کې استرالیا ته راغلی د افغانستان د پاغه وخت کې د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي دلته چرالې ما ته ول چې زه زما شوق فوټبال دی زه غواړم دلته خدمت کوم فوټبال کوم سبب تر خیر دا سبا زر تلاند کوم د معرفي کې او کمیونټي کلب ته کمیونټي کلب سولاړې دا غوډوم لیکو یو ول لیکي دلته ولوبي دی نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نوم ریکګنایز شوی وو د تل ډیر عالی سټیټ ورکل شوی دی او د دې زیغه کم لوکل محلي د پارلمان غړي چې دی هغه دعوت کړو او سټیفیکټ یې ورکړو خپل سوشل میډیا کې اعلان هم کړی یعنی ډیر غټ تقدیر سوی او ګوره په 2023 کې راغلی یعنی دلته فرصتونه ځوانان ته ستاسو دولت ډیر فرصتونه ته جوړ کړی دی استرالیا لږ کسان مني خو چې مني دلته ډیر سہولتونه فرصتونه ورکړي نو ځوانان کوي چې دا کم روابط چې دلته دوی پار بخښ کړي لکه چې ما ته شریک را چې هم فرهنګي هم تعلیمی هم روابط هم رضاکارانه دغه سګټه واخلي خپل نور ځوانان د کمیټې سره کوي چې دی لینک دی آنلاین په توګه دا آنلاین به ورځ دا سې چې دوی دا صرف تامد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضی به
مننه ربشو عادل صاحب ته عادل صاحب محمد صاحب په استرالیا کې دی ځوان دی بلل ټوب کې څو وکړه تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نوې ټولنه کې بریالي شي وخت کم پاتې دی مهرباني وکړئ عادل صاحب
مننه دا ډیره مهمه دا ډیره حیاتي مسله دی په ځنګړې توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا دغه مول برخه ځوانان انجنیر او هلکان هغه بهرونه هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې تدې زما په نظر تر هغه چې زبر ټول مهمه دا خبره وکم تر هغه چې ځوانان یا د افغانان په کوم هیوادونو کې تدې دا رو هیوادونو څخه خپل کرکه ختم نه کی دا د کرکه درلودل د پرمختګ او د ترقی د کولان دی وګړت دلیل دی ان کوم ځوان کوم افغان کوم بهرنی هیواد دی هدا خپل لري او هدا باید مینه ورسره ولد دی هیواد لا ځختونو سره دغه هیواد لا پرمختګونو سره دی هیواد لا سره دی هیواد
کوونه لري نو بیا ولې ورغلې کوونه لري و بیا نو ولې ورغلې
بالکل او دا من دا یعنی دا منګل ځان سره باید وریونه کو ځان باید په بازار کې ونه شو په هیواد کې باید ژوند کو په نړۍ کې شاو په 200 هیوادونه دي چې هغه زمون سره له فرهنګ ذهني د منګل ارزښتونو سره یا د هیواد پر ارزښتونو په فرهنګ په شان طریقه د باور ولرو دا مونږ ته د قدرت راکړي چې په دغه هیواد کې مونږ هغه وکړو نه پېږم کومه کلمه د اډاپټیشن وکړو یعنی
ادغام
سره
وکړو
ادغام او انټیګریشن سره وکړو دغه ادغام او انټیګریشن مونږ ته د هغه فرصتونو زمينه په دروازې خلاصوي چې هغه په عامه افغانانو ته شتون نه لري متاسفانه که مونږ داسې ونه وکړو مونږ به یوازې د افغان نه کومه کوړې یوازې به افغان لمن سره کومه کوي او ټول فکر به په افغان کې ته کوم په افغان ګران دی افغان سره مینه لرو وطنوال بده مسلمان دی نور خلکو سره ملاقات نه سي اړي کې نه لرو او بیس نه لرو دوه غا فرصتونه چې واز افغان ته معلوم دی هغه سره شریکي مخکې به خو یې ادونه وکړو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي چې څوامې ثانم چې څوان جوړي ولیکته له نور خلکو سره رابط ولري مينه ولري انساني اړیکه ورسره ولري دغه انسانيت په اساس ورسره اړیکه ولري هغه ته نور فرصتونه برابروي هغه د ترقې د پرمختګ لارې د برابروي هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دای چې خپل دی کنه تا باندې دغه د کم تری حال ختميږي چې د مهاجرم د پردیم د ماشبه نه دځو جبا په خپل باندې کته د افغان سره په یو کوټه کې ټول مرتیر کې په یوه امریکا کې خوب په امریکا کې د ځان ته ورکه افغانستان جوړ کړی وین نه نوې فساد وخت ټول افغان سره وي نو ته به جبا څنګه ځکی ته بل خارجنه علم څنګه ځکی ته بل خارجنه فرهنګ څنګه ځکی ته بل خارجنه ارزښتونه څنګه ځکی ته به باور څنګه ترلاسه کی کنه
بله
نو خپل دایره به ډول کو په خارج د خارجي ځکه ارزښت لري خارجي ځکه به وکړو خارج کې باید کاري تجربه ترلاسه کوو، د مخکې موږ کوټو د نړیوالې کې لوړې کوو، د قانون څخه پوهه ترلاسه کوو، د فرهنګ څخه پوهه ترلاسه کوو. دغه پرمختللي هیوادونه تر ډېره مالی پوهه پکې ضرورت دي. دغه هیوادونه د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالی پوهه ترلاسه کوو، او په عین حال کې د خپل روحي حالت باید په دغه هیوادونو کې ډېره پاملرنه وکړو. د روحي حالت ته پاملرنه ونه کړي، دغه ټول شان بیا
اشاره وکړه. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی، زه له خپلو ګانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پوخانی موین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره خبرونه کې وو. د بشري حقوقو فعال اغلی لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم. دغه راز د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس محمد سمی محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم. او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې له موږ سره وو، تر راتلونکي اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
ਮੋ ਪਸੇ ਡੇਰੇ।